د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی
دوشکلن دوشکلن ځوانم زما ته خزمه کورنۍ د ټول کور د تنظیم تامل چې باید ټول ورونه ټول خويندې ټول کورنۍ ټول مناسبات ټول مسولیتونه باید په خپل غاړه واخلي.
دی ځوان خبرې مو اوریدې چې ویلې یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو څخه د کور د ټول چارو د سمبالولو تامل لري. دا ځوان په دې توانېدلی چې د کور له مسؤلیت سره خپلې لوړې زده کړې هم بشپړې کړي، خو یو شمېر نور بیا وایي اقتصادي ستونزې او د کورنۍ مسؤلیت دوی دې ته مجبوره کړي چې د لوړو زده کړو پر ځای کار ته مخه کړي. د دوی دا کار څنګه دی؟
تاسو خو روشن فکره خلک یې مه تسلیمې کوئ، هیڅ وخت تل به دغسې تورې شپې نه وي. دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوئ بل څوک مو وطن ته رڼایي نه راوړي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکری قدر مندفتون کو د غنو افغانانو په خبره د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ را په دی خوا د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې کمزوري کیږي. د حاکم نظام له خوا په دولتي او نا دولتي ادارو کې د پخوانیو کارکوونکو له دندو څخه لري کیدل، د اکثره بهرنیو موسساتو په کارونو باندې بندیز، د دوی د دفترونو تړل هغه لوی لاملونه دي چې د خلکو اقتصادي حالت یې د دوی په خبره له صفر سره ضرب کړی دی. دې مسلې ځوانان دې تاړ کړي چې خپلې لوړې زده کړې پرېږدي او داسې کارونو ته مخه کړي چې د کورنۍ لګښتونه برابر کړلی شي. افغان ژورنالیست میرویس زازای په دې اکله وایي
د افغانستان له سقوط وروسته په 2008 کال کې کله چې جمهوری نظام وپرځېده نو ګڼ شمېر کورنۍ زرګونه کورنۍ د افغانستان نه وتلو ته اړ شوې، او هغه کسان چې په جمهوریت کې په یو کور کې دوه درې کسانه تنخوا اخیستله کاری کو هغه کاري فرصتونه له دوی نه واخیستل شول. کسان چې بیا کورنۍ یو مشر یو بل غړي لخوا حمایت کېدل یو ملاتړ کې ترڅو خپل درسونه ښه په مخ ویسي هغوی دې ته اړ شول چې د کورنۍ سرپرستي په غاړه واخلي. نو اقتصادي ستونزې تر ټولو ستر لامل د دې دی چې یو انسان له درس او له زده کړو لري وسات. حداقل یو څه وی چې هغه د کورنۍ اړتیاوې په پوره کیږي په صورت کې بیا په اسانه او په آرامه کولی شي خپل زده کړو ته دوام ورکړي. شاته پاتې کېدو تر ټولو ستر لامل همدا بېسوادي ده، نالوستي ده چې د افغانستان اکثریت خلک انجونې او هلکان له زده کړو لرې دي. طالبانو ښوونځي په انجونو په مخ تړل شوي دي، بند دي. دا د دې لامل کېږي چې ټولنه ورځ په ورځ شاته لاړه شي، شاتګ وکړي. نړۍ چې په کوم حالت کې د پرمختګ په حال کې ده د هغې نه به په واټنونو واټنونو شاته پاتې چې دا به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان په ټولو چارو کې د خلکو د ژوند ترمنځ ډېر غټ اغېز واچوي. چې کله ځوانانو ته او د دې هغې هېواد وګړو ته د کار زمینه برابره وي، د وکولی شي کار وکړي، خو هر سړی کولی شي خپل مسلک مخته ویسي او هغه څه چې زده کړې کړي دي مخته لاړ شي.
د وردګ ولایت اوسیدونکې مرینا چې خپله له لوړو زده کړو څخه د طالبانو د نظام د بندیزونو له وجې پاتې ده ځوانانو ته وایي
په اول قدم کې زه هر ځوان درکولی شم چې په هر ځوان چې کورنۍ دي او مسؤلیتونه دي، نو هغه مثلا هر څوک غواړي چې خپل هغه کورنیو ته یو یعنی مسؤلیت چې دی هغه ادا کړو، خو په سر بیره په دغو باندې زه غواړم چې ووایم چې حداقل تاسو خو یو روشنفکره خلک یې مه تسلیمې کوئ، هیڅ وخت تل به دغسې تورې شپې نه وي. دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوئ بل څوک مو وطن ته رڼایي نه راوړي. ښځې خو اوس اصلا پوهنتون نشته، مکتب نشته، او په کورو باندې کېنمل شوي کوم زحمت چې نرینه وایي استلا او مثلا آقا به دکترا وکړل ماسترای به خسل، خو بالاخره به یو مثلا د دې یاد خوښي وریا کوم چې د اوقات بلال الله هغه دندې ته بده ورکول کېدل، یعنی په هغه خپل وخت کې به وظیفه اجرا کول شوای. خو اوس برعکس داسې نه دي که هر څومره یو ځوان ماسترای ولري او دکترا ولري هغه بیکاره دی، ځکه چې اوسنی حکومت چې دی هغه خپل هغه څوک کوي څه ویلي وي کوي نه ویلي کوي زه وي کوي نه ویده په هغو ځای باندې کې نولي دي چې لیاقت یې نه لري نو ځکه اوس ټول د درس نظر توري شوي دي ویایي چې د مقامات چې دی هېڅ وخت حق حقدار ته نه دی سپارل شوی نو د هغو نه ښه دی چې یو تجارت یو بل چیشته مخه کوچي یعنې حتی د درس نه هم پاتې شو پیړۍ پیړۍ به د دو زیان وي دغه اوسنی حالت چې کوم دی چې په افغانستان کې کوم اوسنی یعنی نظام حاکم دی د دغو ټولو یعنی هغه سرمنشه چې وخت دغه بې تعلیم دی بې سوادي ده چې په هغو وختو کې که مثلا افغانستان لکه د خارج کشور په رقم ته پیشرفت کړی وی او د اول اول نه د دو د درسي تهداف جوړ وی نو هېڅ وخت به نن داسې نه کېدل چې موږ په ملک کې یو داسې بې سواده څوک راشي او حاکم شي ټول به سواداره او هېچا به نه شوای کولی چې په چا باندې زده کا یا هېچا به نه شوای کولی چې خپل سیاست په یو بل کشور باندې وچلي لکه په نورو شي نه شي کولی په افغانستان ځکه کولی شي چې نسل نسل هم بې سواده پاتې شوی همدغه شی کې پاتې شوي دي او په همدغه مفکوره دي هغه خلک نو اوس کومه نظام چې راغلی دی دغو نه بېرته همدغه شی پاتې کېږي
صفت الله زاهدی چې افغان ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې په ورځنۍ ستونزو غږیږي وایي هغه ځوانان چې په پوهنتون کې اول نمره وو اوس دې ته اړ دي چې ویلې پاکې کړي او په بدل کې ډېرې کمې پیسې ترلاسه کړي
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د 2018 کال د 15 اگست څخه چې په افغانستان سقوط کوي لاغه ورسته په افغانستان کې اقتصادي حالت د خلکو مخ په تړ روان دي ډېر خلک د دې پر ځای باندې چې زده کړی وکړي یا لوړ زده کړو ته ولاړ سي هغه د خپل کورنۍ لپاره د حلال روزي د ګټلو په خاطر باندې ځینې ان بهرنوي هیوادونو ته لاړل او ځینې هم همسایه هیوادونو پاکستان او ایران کې تل شپې ورځې سبا کوي چې ډېر کسان تل کار کوي تر څو پر خپل کورنۍ لپاره کور کرایا د ډوډۍ خوراک او څښاک پوشاک ته ورته برابر کړي نو په دې برخه کې کار وکړي واقعیا هم د ځینو تعلیمي مرکزونو سره چې په ولایتو کې وو چې پونتونونه هغه چې په خوا به 15000 محصلین درلودل یا به 3000 محصلین درلودل یا به 2000 محصلین درلودل اوس هغه محصلین یوازې 1500 او 300 تر اټر سوي دي ځکه چې خلک پیسې نه لري تر څو پر لوړې زده کړې وکړي دا وایي استون زمداد چې دی د خلکو وایي چې د دې پر ځای چې زده کړ کوم نو ولي خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ نه دا کوم یعنی کزه درته داسې کسان می هم دا غوې لخلې می اوریدل یو زینو هم پر ټولنی زور سنو یو پوسټونه کړی چې مخ کې زده کړی کولې د پونتون لا یا د پونتون یو سپریشې او هغه ویل چې کچيري ماته یو څو کار کې او ان کده شاروالې سره د چرویو یا دغه د لشتوی په پاکولو کې وی زه حاضر مچ تر سره کړم ځکه چې زه د خپل کورنۍ لپاره یو غوله ډوډۍ پیدا کړم دا ستونزې ست په افغانستان کې او دا تقریبا لتیرو درې کلون رئیس د غستونزې ریسیوی او خلک اړ دي چې تر څو پوری د لوړ ذکر پر ځای باندې کار وکړي
بله ولاندې تر دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم که دې ته راست افغانستان ډېر ښه کادرونه درلودل ځوانان با استعداد تکړه همدا څومره د درد وړ خبره ده چې اوس زموږ او تاسې ځوان له پوهنتونه راځي او وایي چې زه یو ویاله پاکوم زه ښاروالۍ سره کار کوم د افغان په صفت که تاسې خپل احساس راته څرګند کړئ دا څومره د درد وړ خبره او د نه زغملو خبره ده
که زه درته وایم چې تا یو ډېره دردونکې خبره ده چې یو کس چې ماسټری لري یو کس چې لیسانس یا یو کس چې دکترا ولري او هغه کار ونه لري نو دا ډېر ستونزمن ده نو هغه اړ دي چې عموما یو ځای د خپل کورنۍ لپاره د حلال روزي د ګټلو په مخ باندې کار وکړي واقعا هم دا ډېر دردونکې ده یا کسان چې مخکې به ځوانان و د هغه پلرونو یا کورنۍ کې به یو چا یو څه پیسې پیدا کولې کار به درلود ځینو به ان په غیر دولتي موسساتو او بیا هم د دولت سره په ځینو برخو کې کار کوي هغوی به پیسې اخیستلې او خپل اولادونه خپل لوڼې خپل بچان به تعلیم لپاره څول او هغوی ته به ویل چې تاسو ولاړ سئ د افغانستان په نورو ولایتونو کابل هرات بلخ جلال آباد کې ماسټري وست یا کندهار کې ماسټري وست یا دکترا وست خو ولې زده کړه وکړي اوس هغه ځوانان یا دغه کورنۍ چې دی هغه اوس پیسې یا معاش نه ترلاسه کوي نو هغه ځوانان یې اړ دي چې د خپل کورنۍ دغه د ساتلو خوندي کولو او یا دغه د پاره د خوړو په برابرولو لپاره کار وکړي ما ځینې ځوانان سره خبرې کړې هغه انده قانیم کوي او یا دومره شاقه کارونه کوي چې هغه تیر کلونو کې دا کار نه وکړي دا ستونزمنه ده واقعا او دا یو لوی ستونزه ده
اوس که دې خبرې وکړي یو ځوان به څنګه په دې توانیږي چې د کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو لپاره اهم کار وکړي او هم خپل لوړې زده کړې پرېنږدي. تاسو راته وایئ چې داسې امکان لري؟
په سلو کې به لس داسې کورنۍ وي چې هم کار وکړي او هم لوړې زده کړې وکړي. ډېر کسان دغه څه نه لري او یعنی دغه دپاره لاسرسی نه لري چې دوی هم لوړې زده کړې وکړي او هم د کار پیدا کړي، ځکه چې په افغانستان کې لکه مخ چې ما وویل ځینې غیر دولتي موسساتو خپل کارونه هلته درولي یا ځینې نور پرمختیایي پروژې جوي هغه درېدلې. خصوصا تاسو وګورئ چې نړیوال بانک په افغانستان کې چې کومې پرمختیایي پروژې درلودلې هغه تړل شوي، او یا هم د روغتیا په برخه کې یا ګڼ نور موسساتو هغوی چې پروژې درلودلې هغوی درول شوي، نو هلته خلکو لپاره دغسې نسته چې هغوی دې دا دواړه کار وکړي. او یا که چیرې می مثلا یوازې خلک د ښوونکي په توګه ګمارل کېدل او هغوی یوازې 1000 څخه نیولې تر 9000 یا 11000 افغانۍ پر معاش اخلي، هغوی د دې د کورنۍ یوازې بسنه کوي. زه فکر کوم چې د ډېرو کورنیو بسنه نه کوي د لویو کورونو، نو هغوی اړ دي چې کار وکړي، دوه وخته یو ځای دکان وکړي، یو ځای د ښوونکي په توګه دنده ترسره کړي او لوړې زده کړې نشي کولای.
دا وضعیت کاندي چې دوام وکړي، خپل ځوانانو ته کورنۍ ته او د هیواد په کچه دا څومره زیان رسوي چې هغه ځوانان چې وخت درس ده، وخت د لوړو زده کړو ده، په کار اخته دي، په تاوان خبرې راته وکړي.
د ټولنې د شاتګ باعث کیږي او دا شی په ټولنه کې کدغه سی وی د لتیرو درې کلون رئیس تاسو وګوري افغانستان 40 کاله نورم شاته تکړه دي د علم په برخه کې په دغه سی چې د اوس روان دي. نو زه فکر کوم چې تاسو خپل هم پوهیږئ کله چې په ټولنه کې ځوانان لوړې زده کړې ورنه کړي یا د اوس نړۍ چې د پرمختګ او د نوې اثر په ټکنالوژي باندې هر ورځ ډېری هیوادونه سنبالیږي، د هغوی سره دوی آشنا نسی، زه فکر کوم چې دا یو ډېر لوی ستونزه ده. لکه څنګه چې تاسو ویل په 2000 کال کې یا په 2002-2003 کلونو کې چې په افغانستان کې د کمپیوټر د زده کړې ډېری کورسونه نه وای، ډېری خلک د کمپیوټر په زده کړه نه پوهېدل، ان تر دې چې خلک په انټرنیټ باندې نه پوهېدل او نور سره آشنا او نور نړۍ د انټرنیټ څخه استفاده کوله، نو هم دغه ستونزې دي. که چیرې افغانستان دغسې کلونو کې بیا هم د لا نورم دوام وکړي او ځوانان زده کړې ونه کړي، نو شاید هغه د جهالت یا د ناپوهۍ دغه کچه چې د لا نورم لوړه شي، ځکه چې راتلونکي نور ځوانان چې دي د ولسوالیو د لپاره خو بیخي د زده کړو زمینه په دغسې برخه کې نه برابرېږي، نو هغوی مجبور دي چې همداسې به پاتېږي.
کله چې یو ځوان له درس څخه لرې پاتې شي، څومره بیا زړه ترې نه سړېږي او بیا نه غواړي چې درس خواته ورسي؟ دلته دغه فاصله د درس او ځوان ترمنځ چې دلته په منځ کې کار راځي، اقتصادي ستونزې راځي، څومره دای بیا راتلونکي کې بیرته د درس خواته نه ورځي؟
عموما یو څوک چې هر څه ورځنی تکرار نه کړي او دغه زړه له هغه څخه لري کیږي، او شاید راتلونکو کلونو کې هغه زده کړې ته زړه ښه نه کړي، هغه نو زده کړه زما لپاره څه په درد خوري؟ ما چې دا څو کلونه زده کړه ونه کړله او اوس مې کار مې کوي، نو بس همداسې به شایم چې زه یو دوکانداري وکړم، یو دهقاني وکړم، یو موټرواني وکړم، او بیا هم یو نورو ځایونو کې له خلکو سره شاخه کارونه وکړم، ځکه چې یو ګله ډوډۍ پیدا کړم. خلک زړه نه شکه په دغه حالات کې که تاسو هر ورځ مرکې ونه کوي او هر ورځ خپله خبریالي ونه کوي، هر ورځ یو رپورټ جوړ نه کوي، زه فکر نه کوم چې تاسو بیا مثلا وروسته د ستاسو شوق له دې سره چې میاشت میاشت وروسته بیا خبریالي پیل کړي، ځکه چې ستاسو زړه لري کېږي تاسو د یو بل مسلک سره اموخته کېږي. نو دا عموما د انسان په فطرت کې داسې یو اخشل شوی دی، کله چې سړی له یو شي سره ډېر اړیکه ولري هماغه سره پاتېږي، نورو شان ته ډېر اړیکه نه ځي، نو هغه مجبور دی چې هغه خپل هغه یو کار چې دی هغه په مخ یوسي.
بله، که کورنیو ته یو مشوره ولرو چې دوی ستونزې قبول یې که په دغه وخت کې د ځوان لوړې زده کړې 4 کاله یا ماستري سره وکړي 6 کاله دومره به ونیسي، کورنۍ څه کولی شي په ځان سخته تېره کړي او ځوان ته د زده کړې زمینه برابره کړي، پرېږدي لوړې زده کړې وکړي؟ دلته به څه ولرئ تاسو ورته؟
ځوانانو لپاره باید لوړې زده کړو زمینه برابره شي او په دې برخه کې باید خپله کورنۍ هم لاس په کار شي. خو یو خبر داده چې هغه سي کورونه چې مخکې مول اقتصادي ستونزې ولري، هغه د خپل ځوانانو د دغه سي مشکلاتو د حل کېدو لپاره څه وکړي او تر کومه حد پرې باید کار وکړي؟ خو هغه نه سي کوله، ځکه چې هغه اړ دي چې د دوی ماشومان باید کار وکړي. عموما زموږ غوښتنه په افغانستان کې د حاکم نظام او له خلکو نه داده چې خپل ځوانان د لوړو زده کړو لپاره واچوي او تر څو پرې په دې برخه کې کار وکړي.
نظام تم که په اخره کې څو مشورې د خپل ځوان ته تاسو وایئ چې دغه کار تاسو کوئ، د څومره د خلکو خلکو د کورنۍ او د ځوانانو او بیرته د هیواد او بیرته د تاسو چې اوس تاسو نظام په لاس کړی دغه کار څومره په زیان تمامیږي؟
په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام لکه څرنګه چې اوس هلته دوی مسؤلیت لري او په دې برخه کې باید کار وکړي د خپلو ځوانانو د روزلو لپاره، که چیرې د انجینرۍ په برخه کې یا د فایدامې په وزارت کې انجینران کار ونه کړي، د سیاتامې په برخه کې ډاکټران کار ونه کړي، د مخابراتو په وزارت کې هلته په مخابراتي ټکنالوژۍ د زده کړې باندې سنبال ځوانان کار ونه کړي، او یا هم ګڼ نور ریاستونه دي چې هغوی کې خپله دغسې هغه ځوانان چې په دې برخه کې مسلکي زده کړې نه وي کړي، نو موږ به له ګڼو ستونزو سره مخامخ یو. که چیرې د هوایي چلند په وزارت کې د یوه هوایي چلند د هوایي پوهنتون څخه یو فارغ ځوانان موږ ونه لرو او هلته غیر مسلکي کسان وګمارو، شاید موږ د هوایي ترافیک په اړه باندې ډېر پوه نه شو. نو بیا هماغه تیاری چې له افغانستان د فضا څخه تیریږي موږ د هغه ټیکس راټول نه کړو. نو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام دغسې کسان چې هغوی په لوړو زده کړو باندې په دې برخه کې ترسره کړي وي هغوی دپاره زمینه برابره کړي تر څو هغه وګمارل سي، او بیا هم په دغسې بېلابېلو برخو کې چې اوس ورته اړتیا سته دوی د ماسترۍ او دکتورا تر کچې پورې په افغانستان دننه او یا هم د افغانستان څخه د باندې له هیوادونو سره خبرې وکړي تر څو پورې هلته یې وروزي. دا به تر ټولو پوری یو ښه کار وي. زه پوهیږم او موږ لیدلی اوس یا خلک چې ځینې شکایت کوي چې په هر اداره کې یو دینی عالم هلته ناست دی، هغه اداره یا منیجمنت چې یو مسلکي کس یې کوي ښایي هغه یې ونه سي کولی. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید مسلکي کسان وګمارل سي، دا به ښه کار وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
کور مو ودان، ډېره مننه.
دا یو روښانه حقیقت دی چې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته اکثره کورنۍ دومره پیسې نشي پیدا کولای چې هغه ضروري لومړني توکي هم واخلي. په داسې سخت حالت کې بیا هم داسې ځوانان شته چې د ډوډۍ د ګټلو تر څنګ خپلې زده کړې هم نه پرېږدي. په هلمند کې ځوان تکل له همداسې ځوانانو څخه دی، د هغه خبرې هم په مرکه کې اورو.
خوښ خبره دا ده چې د افغانستان ټول ځوانان دغې خبرې ته ولاړ دي او غوښتنه له دولت څخه کوي چې تاسو ټول ځوانان ته په خپل دولتي چوکاټ کې ځای ورکړي چې ټول خپل ځان په دې چوکاټ کې وویني. ځوانان په داسې حالات کې دي چې ډېرې د خپلو کورنیو مسؤلیتونه ورته غاړې دي، که کور پرې نږدي دلته بیکاره په کور کې ناست دي، تعلیم بې له پیسو ویلو کېږي نه، چې ته به د کور مسؤلیتونه هم په غاړه لرې، پوهنتون ته به هم ځې، انسټیټیوټ ته به هم ځې. نو خبره دا ده چې دولت که غواړي چې دایمي پاته سي، ټول خلک ورسره په یووالي اوسي، هر څوک دا وایي چې زما خپل دولت دی، باید ځوانان ته چانس ورکول سي. ځوانان په خپلو ادارو کې وګوماري، وخت ورکړي، معاش ورته ورکړي. ټول د افغانستان ځوانان باید دوی په خپل دولتي چوکاټ کې ګټي.
او که داسې ونه سي بیا به څه بده پایله ولري؟
بده پایله دا ده چې نن سبا ټول ځوانان هڅه کوي چې ایران ته ولاړ سي، ترکیه ته ولاړ سي، اروپا ته ولاړ سي. چې موږ تاسو یې وینو بې سواده دي، اکثریت باسواده نه دي، بې سواده دي. دوی هلته داسې هیواد ته ځي چې هلته هر څه په قوانینو باندې دي، هر څه په اصولو باندې دي. نو که زه داسې یو ځای ته ورځم چې د هغه ځای په اصولو په مقرراتو باندې نه پوهېږم، تر هغه سره خط راوړم هغه هیواد، اول خو ماته وایي چې ته غیر قانوني راغلی، بیا چې راغلی ما منلی، بیا هغه سره خطونه چې زما یې تر اوخو مه تېرېږي، زما په قوانینو په اصولو خو سره ولاړ سه. مخته که زه هلته داسې حرکات کوم لکه څنګه چې په افغانستان کې کوم، دا خو معلومه خبره ده چې د هیواد قانون بېعزتي کوم، نو هرو مرو به د پولیسو د بد چلند سره مخ کېږي، د وهلو ټکولو سره به مخ کېږي، یا بیره اړي یا بلته وژني. نو تاسو دا ښکاره خبره ده، معلومه ده چې ایران تېر ځل څو ځوانان اعدام کړل په دغه نږدې ورځو کې چې اکثریت افغانان وو.
یعنی تاسو فکر کوئ چې یو علت د ځوانانو چې په ګاونډیو هیوادونو کې ښه چلند نه ورسره کېږي د دوی خپله ناپوهي ده؟ دې ته څه د حل لاره تاسو مثلا پیشنهاد کوئ؟ څه وکړي دوی؟
بیرته خبره تعلیم ته راځي. د یو هیواد لومړی تعداد د ځوانانو د ښه ایښودلو تعلیم دی. که زه با تعلیم اوسم، اول هڅه کولی سم چې د لی په هیواد کې داخل په هر ډول حالاتو کې ځان ته دنده پیدا کړم. که دولتي نه سي خصوصي ماته ضرورت لري، ماته زنګونه وي. دوهمه خبره دا ده که دلته ماته دنده نه پیدا کېږي، د هیواد څخه وزم. دا اوس ځینې کورنۍ پیژنم په ایران کې څلوېښت کاله کېږي عمر کوي، الته ژوند کی نه ایرانی تاوان تر سوالی دی نه وجلی دی نه اختار کړی دی زکه دوی خپل ځان حالت د غوی پر قوانینو باندې برابر کړی دی ځان ورته جوړ کړی دی د دوی غونې جامه غوندي د دوی غونې ورشته جوړي د دوی غونې ژوند کی کوم قوانین چې دولت ورته ټاکلی دی هغه پر ځان باندې منلی دی او هغه رقم ژوند کی هغه څلوېش کال کیږي د دوی خوځ خوځ دوستانو قربان دی احمد اس کسان ستا چې یو میاش بادل ته بازار کې نیول سی وي د چا سره جنگ کړي دی د خوري فرق للی جنگ کړي دولت یې نسی بیا یې چې ما هیوات غیر قانوني راغله د دې سربېره بیا هم راځي جنگ کې په دوا کال درې کال باندې محکوم کړي بیا ورسته چې راځي لګي راوستي خپل هیوات درې کال وخت یې بې ځای سو دا د یو ځوان فکر دی چې زه یو تعلیم ولرم بیا داسې کار نه کوم پوهېږم چې دا ښه کار نه دی
تاسو په خبرو په پیل کې ویل چې ځوانان له تحصیل نه اوس کار ته ډېر ارزښت ورکوي غواړي چې آزاد کار ولري دلته خو بیا همغه ټکي ته راګرځو چې دوی له هر اړخ نه زیان کوي کله چې درس پرېږدي
بالکل خبره دا ده چې موږ او تاسو د اوس ځوانان حق یې ولیت هغه ته ورکوي چې پیسې ورڅخه ترلاسه کړي زموږ او تاسو ماشومتوب کې زموږ څخه پوښتنه هغه کېدله چې غواړي په راتلونکي کې څه شي جوړ شي موږ به ویل چې ډاکټر ولي غواړم چې ډېرې پیسې وګټم زموږ ذهن داسې جوړ شوی دی چې تعلیم یوازې د پیسو دپاره کېږي نو اوس دوی تعلیم په دې خاطر نه کوي چې موږ دا وهم ورسره دی چې موږ ته په راتلونکي کې دنده نه رسېږي موږ نشو کولی چې پیسې وګټو نو ښه خبره به دا وي چې شخصي تجارت وکړم چې په راتلونکي کې مې جیب کې پیسې او خپلې کورنۍ مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړم
اکثره ځوانانو نه لار ورکه ده که دوی وایي درس وایو نو بیا کار پاتې کېږي که کار وکړو درس پاتې کېږي اوس کورنۍ څه وکړه خپلو ځوانانو ته څه رقم راهنمایي وکړي چې ترڅو دوی په خپل ژوند کې له داسې ستونزو سره مخ نه شي چې هغه بیا حل کولی نه شي
یو ځوان اول باید داسې ژوند وکړي چې د هر حالت سره ځان برابر کړي که زه نن د یو حالت سره ځان برابروم دا ژوند د سبب بل حالت رامنځته کېږي او د هغه حالت سره ځان نشم برابرولی دا زما لپاره ډېره سخته زه مجبور مکلف یم چې د هیواد څخه ووزم زه مجبور مکلف یم چې دا کلی فریشدم نو د هر حالت سره ځان سمول د هر ځوان لپاره درس باید داسې وکړي زه نن درس ډېره ترجیح ورکوم سبا حالت را باندې راځي ډېر ترجیح نه ورکوم تجارت کوم سبا بیرته درس ته ډېر ترجیح ورکوم حرکت ډېر مهم دی د انسان د فاره مبارزه ډېره مهمه ده همت ډېر مهم دی که یو ځوان همت او مبارزه ولري زه په دې کې نه یم چې په هر ډول سخت حالت کې ژوند کولی شي
ځینې ځوانان بیا له خپل هغه پامه اصطلاح دري کې چې خون ګرمي وایي لغه نه کار اخلي زر بیا وسلی شي زر یو پرې
ولی ځوان باید داسې بې همت اوسي ځوان خو معنا یې دا ده چې باید با همت وي باید با انرژي کاریګري ځیرک دې ته ځوان موږ ویلی شو ولی د هر هیواد د ملاتړ ځوانان بلل کېږي ولی هر هیواد ډېر اعتبار او فوکس پر ځوانانو باندې کوي ځکه هغوی ښه انرژي لري د کار کولو ځواک لري همت لري مبارزه کولی شي نو هر ځوان باید د هر حالت سره ځان بلد کړي حرکت ولري خدای وایي ته حرکت کړه زه برکت کوم در باندې حرکت با انرژي با همت او پر ښه کار باندې فوکس ترجیح ورکول
کورنۍ څومره له ځوانانو نه تمه لري چې دای باید یو څه ووسي یو څه خپلې کورنۍ ته وکړي ځکه اوس یې وخت د اوس ځوان دی
بالکل زه د خپلې کورنۍ مثال درکوم زما د کورنۍ د اوس د کورنۍ مسؤلیت غاړې لرم دوه شکلن درې شکلن ځوان یم زما څخه زما کورنۍ د ټول کور د تنظیم تمه لري چې باید ټول وروڼه ټول خویندې ټول کورنۍ ټول مناسبات ټول مسؤلیتونه باید په خپل غاړه واخلي ما ډار ورکوي تمه دې کوم او کولای سم او که ځوان ټول ورځ په خوب تیری په تفریح تیری په منظرو تیری دا غوښته چې به هیواد ته تم ولر چې خپل کورنۍ سم تمه نه سوچ درلودل د خپل کورنۍ مسؤلیتونه په سمته توګه نه اجرا کړي او چې به هیواد ته تم ولر هغه به څه ډول کولای شي یو موسسه ته یو خصوصي تجارتي ځای ته خپل استعداد وشي چې تاسو کار کولای سم خود به کاری خود به همت خود به هیواد ته والته بم درې مورز بر تخپل هوا ته راوړي
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامات اوسئ فقط په اخره کې ځوانانو ته غواړم تاسو یو پیغام لرو چې دوی د زده کړې برخه کې څومره فعال اوسي او د کار برخه کې څومره فعال اوسي
زما ځوانانو ته پیغام دادی چې وای د ځان لپاره خوشاله نور ته هم خوشاله زده کړه د پیسو ګټلو لپاره م کوي. ټول افغانان ته زما دا خواست دی، پیغام مې دی ورته، چې زده کړه د پیسو ګټلو لپاره م کوي، صرف د ځان پوهولو لپاره وکړئ، چې ځان پوه کړئ په ژوند باندې، خالق تعالی وپیژنئ، رسول الله وپیژنئ، او ژوند زده کړئ چې ژوند باید څه ډول وسي تر څو خپل آینده په صحیح توګه جوړه کړئ.
بلې، ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.
دران دوستانو، دا و دی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کی چیاست الله مومال او ملګری.
د ازادي ملما د ازادي رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو شه چاري ز اسمت ساروان ماو نن مو ملما یو انزورګر دی، یو واسي انزورګر نه بلکې خطاط او شاعر هم دی، ګن نور کمالون هم لري. رازی چیل محمد الله مسعود سره مو لا ډیر آشنا کړو. نو موړې د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د جانولي کلی اوسیدونکو دی. تر اوسه د خپل آثار او څونن درتونونه هم جوړ کړی دي. له شغل مسعود څخه مې وغوښتل چې د ځان په اړه درته ووایي.
لمړې چې د ایز دکړې مې په خپل کلی کې تر سره کړې دي، انو مکتب کې په شپږم پورې د ایز دکړې، بیا ورسته ګردیز سره لمه ګردیز په مرکزی لیسه بل هلې سکندري دکړې بشپړې کړې دي. په 1993 کې لګیلې چې خبرېږ شوم او د کانکور لارې د پکتیا په هنتون د حقوقو پانځي ته بریالي شوم. په 1994 کال کې بیا د اداري دیپلوماسي څنګه څخه فارغ شوم.
نو ولې مو دواړه څنګه ولوستې؟
خبره پتا ده چې د حقوق په عموم کې په افغانستان کې لوستل کېږي. اوس دوه څنګه لري، یو د قضا څنګه ده، د قضا او سلمولي څنګه ورته وایي، او بل مثال د اداري مدیریت پرخه ده. عموم کې ټول حقوق دي، خو دغه څنګه بیا بیلې بیلې څنګه دي، یعنی موږ دوه کاله تخصصي شو د اداري او دیپلوماسي څنګه بیا ولوستل.
انزورګری یا رسامي ته مو کلمه خکړه، کلمه ورسره لیوالتیا پیدا شوه.
رسامي خدا سی و چې د هنر سره په کوم کې زما مینه د ماشومتوب نه و. ډیر کوچنی یو، ما تقریبا دریم سم کې ما چې ما لمړی د شیر سره ول مینم پیدا شوه. اول وخت کې مې سه لیک بیا ورسته د خط د خلا سره او د رسامي سره مینه پیدا شوه. خو بیا د کورنۍ تشویق ډیر ضروري او مهم دی. اما بچ کله خط ولیک نو فلار بډې تشویق ول ما چې ماشه تا د خپل خط لیکلای دا خط لیکلای دا بیا نو دبم ما سره ډیر زیاته خواري کوله. نو دغه نو ورسته ما مين ورور سره زیاته شول او د هنر مې راسته په مخه په روان ک. نو دغه مين مې تر اوسه هم دا ساتلې دا او پالنه یې.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اورید. زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. یعنی تاسی دی رسامی ترسنگ خطاطی هم کوی؟
او بله.
خطاطی سر نور خلق تمر مینه لری کلا چه تاسی او شای لیکی خلک څومره خوشی در سمې په باره کې خو ویل کیږي چې د هر چا خوخیږي.
بالکل دغه خطاطی چې د مثال په دغه کلیوالو سیمه کې ډېر لوی ارزښت لري. په خو وخت کې موږ په علاقه کې د حساب او چا بشي خط لیکو، هغه ته به مرزا نه وي، یعنی دغه خط د په شخصیت باندې د اغیزې کاوه. نو خپل خط خو ډېر رول لري او خلک ورته ډېر مینه لري. مثال چې دغه جمعتونو کې یا په مکاتبو کې دغه لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي، ډېر ارزښت ورکوي، ډېر اهمیت ورکوي. نو ما خپل دغه کلی کې د ماشومانو لپاره، د ځوانانو لپاره داسې یو کورس هم جوړ کړی ده چې په دې کې دوی دغه خط ښکلا زده کوي. نو دوی ورسره ډېره مینه لري د خط زده کولو سره.
خط ډېر ډولونه لري، مثلا نستعلیق دی، نسخ دی او نور دور نومونه دي. تاسو په خپله کوم ډول خط کوي لیکي؟
ما خو خپل دغه د نسخ خط ډېر خوښیږي. په نور خطونو باندې لګ بلد یم، او خپل چې مثال زیات لیکم یا ور باندې تبلیغان یې شی جوړوم نسخه خط او خپل دغه د سالس خط دغه ډیر بیا لیکم نور دغه خطونه یو بل سره تړاو لري لکه هنر چې دا مثال څوک شي شعر لیکي چې اتمن لګ لګ انزورګرم یو خطاته میکنه خطونه هم دغه چې کله چې سره یو خط د کی یو بل خط د کول ورته بدونه مشکل نه وي نو دا کوي چې ډیر اسانه باندې را خط د کی خو زه خپل او ممکن نسخه زیات لیکم د نور سره مینه ولا کاشته ده
خطاتي څنګه هنر دی یعنی یو څوک کول شي لزان خطات شي او کنه بدل او چا سره شاګردي وکي
زما په نظر خو هنر فطری وی یعنی د خدای ورکړي او کچته کې د خپل د هنر سره شي کوم استعداد لري یو لار خود ولري د خپل هنر نورم غوړول شي یا نورم خپل ورکول شي زنه خلدا سی چې مثال فطری یا د اول نه چې خط لیکای شي او غا اصول او قاعده ورته معلوم ني زما په نظر لار خود اوسه ډیر مهم ډیر ضرور ده چې بیا سړی کولای شي چې د خپل هنر تر چا خبره شي تر نړیوال څه چې پورې ورسي نو نور لارښود مهم ده بل زنه خلدا سی چې اول نه دوی خط لیکای شي
خو ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي څه فکر کوي چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي
بالکل اوس خو داسې نړۍ ده چې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده زه به د خپل شخص درته وایم چې ما ډېر شیان یعنی دغه د کتابونو نه وایم یا د ویډیوګانو اندر نه مې زده کړي دي یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی ده تو خبر دا چې سړی هغه خپل خواري زحمت او مهنت وکړي ان شاء الله کیږي بالکل دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینوال دي هغه په هغه باندې شخصیت باندې یاد به په هغه علاقه باندې تغیر کوي شي خو بیا هم هغه لارښود او استاد ډیر مهم ده یعنی کته یو خط لیکي شاید تا خپل غلطي د معلوم نشي کله چې یو استاد ولري تا تمرین ګوري تا غلطي اصلاح کوي نو بیا ته کوشش چې خدای نورم خپل پیدا کی
خو اوس پس تاسو بل هنر تر شو انزورګری ته انزورګری هم ډیر ډولونه لري مثلا ځینې دی اوبو رنگ استعمالوي ځینې غوړ رنگ یا روغنی رنگ استعمالوي ځینې پنسل استعمالوي ځینې پورټریټ رسامي کوي ځینې منظري رسامي کوي که تاسو د خپل رسامي په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامي کوي او په څه شکل
ما را سمې په داسې دي چې اوس تابي غوته دي مثال او ممکن دي یعنی ار چی شیر سم کوم دا سي جزئیات مې ځان تر څه ټاکلې نه چې د پیو شي کی کار وکم بس دا ممکن ما علاقه ده غتی او بل اول چې ما کا شروع کړ د پنسل باندې مې کا شروع کړ ما پنسل لري سمې زیاته کوله یعنی هر انزورګر کا غواړي چې د مثال سمې پر مختګ وکي اخر رسان لري جوړ شي نو کله په دغه شروع د پنسل د کار نو کېره ورته ګټو کی بیا د رنگونو غو د ترکیب د غډول دي ما بیا ساده رنگونو شروع کړه او شې کوم رسامي کوم هغه کله دا ما هڅه زیاتې کنه چې هغه کله د رنگونو وکړم یو دی وګور رنگ دا بل ساده رنگ دا بل پنسل رنگ دا یعنی ما چې اوس د کوم رسامي کوم هغه د درې رنگونو نه ترکیب جوړي
یعنی تاسو روغنی رنگ نه کاروي
نه روغنی رنگ میتر وسنه دا کارول
کوم یو آسان در تخکاری
ما په نظر پنسلی رنگ آسان زکه چې کا کی ته پروتنه کوي یا غلطی کوي نو پنسل پاک دی ملګری را خو بو رنگ مدا سی رنگ د شیا کی ته به زړور وسیږي کوم خطا کې بیا پاکیږي نه جبران بیا نشتا زما په نظر ما ته خپل پنسلی رسامي آسان ده
پنسلی رسامي بیا څومره دوام کوي فکر نه کوي چې ژر خرابيږي هم
او دا اتیا ضرور دا مثال مونږ چې کله یو تابلو جوړو کړه کا دی وګور رنگ دا هغه روغنی رنگونه دي کا پنسل رنگونه دي دغه ساتل په خپل طریقه روش لري کنه یعنی کته دی وګور رنگ رسامي کې غو بدل مر نه ساتي ته به دی ور دی وړاندو مثال دا چې باید ونه شي ورته دا رنگ خرابي یا چې ته چوکاټ کوي دی شي سر به څومره پاتې دا غو لري پنسل رسامي هم دا سیدا په پنسل رسامي کې ته باید کوشش نه کوي چې بغه باندې لاس تیر نه کوي یا څوک وتی ورنه وړي ځکه پنسل رنگ داسې خاصیت لري چې د لاس د ورغوي سره بیا راخت لنګیږي ولته بیا خپل ختميږي نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دي نور کله چې چوکاټ شي بیا دومره دوام بیا زیات او بل خلام ډیر زیات ځکه چې تاسو یو کلاسیک ونته موډ لري دا
آی په انزورګری کې مهم استاد درلود کوم بلزان پیل کړ او تر اوسه هم بلزان سره کار کوي
بلې زما خو لمړی استاد هغه خپل ولادت سیک د فلارجان مې د چغا د ما د خطاتې غا د انزورګری او شاعري استاد بیا چې کله زګردیز ته لاړم هلته بیا یو بل استاد استاد عرفان خطاط په نوم هغه سره مې کم کار کړی دا استاد مشل په نوم بل استاد نور نو هنر داسې دا چې په تمرین پسې دا چې څومره زیات تمرین کې هغومره د کار ښکلې کېږي ښه کېږي اوس ځانګړی استاد نه لرم بس خپله کار کوم مخته روان یم
که یو څوک غواړي چې انځورګر شي څه باید وکړي له کوم ځایه پیل کړي
لومړی خو باید د خپلې وړتیا ته وګوري یعنی انځورګری داسې ده چې په زور باندې نه کېږي که ته د یو شي سره انځورګرۍ سره مینه ونه لرې علاقه ونه لرې بیا نه کېږي لومړی مهمه خبره خو د مینې ده بیا شروع د جزئیات هغه دی چې مثال جزئیات باید شروع کړي یعنی هغه شی نه رسېږي چې هغه ډېر ساده وي اسانه رسېږي یعنی که زه غواړم طبیعت رسېږم غواړم چې انځورګر شم که نه داسې نه کېږي چې ته په اول وار ټوله منظره راواخلې غر راواخلې ونې راواخلې غرونه راواخلې نه ته په جزئیاتو باندې به کار کوې یو جز به ښه زیات رسم کوې کله چې د جز ښه شو بیا ته کوای شې چې هغه ښکل ښه ترې ورغوې نو هغه څوک چې غواړي مثال انځورګر شي هغه د شروع د جزئیاتو نه وکړي یا یو بل څوک غواړي چې مثال د انسان تېره رسم کړي هغه کوم جزئیات مهم دي ته به اول پزر وغه رسم کوې بیا غوږ شو بیا شونډې شو بیا سترګې شو که ته په دې باندې زیات کار وکړې نو ته کوای شې بیا یو بل وخت ښکلې ښه ورغوې
تاسو ول چې مینا لازم ده فکر نکوي چې کله چې یو څوک په یو برخه کې کار وکړي او تکړه شي بیا په خپل مینا ورسره پیدا کیږي
بل تر خبره ده خو اصل چې اول کار شروع کوي کنه کار یو روحیه لري کنه هغه ته چې مثال موږ یو کار کوو د کار تر څنګ تر شا مینا وی او علاقه موجوده وي یعنی کار جبرن نه تر سره کیږي لومړی هغه مینا علاقه مهمه ده بیا نو داسې کیږي چې کنه تا ته شاید هغه کار سخت کار شي که ته پیل وکړې هغه سټارټ واخلې شروع وکړې نو انشاءالله بیا به دومره سخت نه وي درته
د انځورګرۍ په برخه کې په افغانستان کې خلک په څه سترګه ورته ګوري خصوصا په کلیوالي سیمو کې
بلې دلته خو اوس دا چې وکړې چې ما دوه نندارتونه جوړ کړي یو تیر کال او بل هغه څوره مخکې تیر شو زما راحتم دا ده چې دغه د هنر برخه په کلیوالو سیمه کې مثال رواج کما د کې یو څه کم رنګ ده اوس لمه کوم را خلک ورو ورو دي پر ځخ باندې کوی شي وي ځکه ما دغه خپل هنر کې دغه د وطن سیمه د ننزور کړي مثال یو زړه ژرنده مې راوخست تاریخي زیارت مې راوخست بل د وطن غرونه مې راوخستل کنه کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل دوی خاطرات دوی خبرې کیسې سره ملګري وي دته یو خی احساس ورکوه د دې مې دکانونه مرا واسه تاریخي شیانو نو کله چې ما دوی غا خبرو ته وکتل دوی احساسات مې وکتل نو زه پوښوم چې هنر سره دوی مینه ولا کاشته ده نو دا به انشاء الله ورور د غلړې روانه وي او پرتون کې به انشاء الله دلته ډیر ځې خلک پیدا کیږي چې هغه د هنر هغه وی ګوري او هغه بل چې دوی سره کار وکړي
تاسو د نندارتونونو خبره وکړه نندارتونونو مو څنګه جوړ کړل چیرته مو جوړ کړل څنګه مو د امکانات پیدا کړل
نندارتون خو مې دغه ما چې کوم نندارتون جوړ کړو د خمه نوم ورکړو چې ژوند په مینه خوګ دی دا نندارتون مې د سرطان په یوشتمه باندې خپل خوونیز مرکز کې جوړ کړو که د امکاناتو خبره شي خپل شخصي امکانات مې دا برابر کړ او بل دا و چې دا نن درته کوم چې ما دوی برخه راوړم یو د کتاب د لوست برخه وا او دوی برخه د خطاطي او درې باندې رسامي وا دا نن درته مې دلته جوړ کړو او مخ مې هم دا و چې د خلک د کتاب د لوستلو سره د هنرونو سره آشنا شي وی پلي او دوی په ارزښت باندې پوه شي
نو د خلکو لیوالتیا څومره وا څومره خلک راغله لوي کتل تاسو کارونه
خلک زیات راغله لازم ما یو غدا وکنه چې دغه نندارتون کې ما دوی ته سپینې ورکه هم ورکړې مثال لته یو میز ورته شو چوکی و بیا مې دوی ته دا ویل ما څو شي څه خاطره لکه مثال یا کوم نظر لري هغه دې راته ولي نو کله چې نندارتون پات ورسته لیکنه چې ما ول وسته نو خلک ډیر خوشاله او ډیر راضي وو دغه دوی دا خبره ځنه شاګردان دي مکاتب شاګردانو کنه یو مثال ما په دغه درګره کې د جام مینار سم کړو د ګردیز بلې سارو د بوس کلاوه دوی د بیاړ مې یو څه معلومات هم یو ورکړه دوی دا راته لیکلو چې موږ په مکتب کې دغه شان څه فریل وستیو کنه د هنر اغیز بیا چې سړی وسره اټیفي ډول بیا کې تړي وسره نو دوی ډیر خوشاله و چې موږ دې په اړه ډیر نوی معلومات اوریدل او موږ معلوماتي برخه چې نور هم سره زیاته شو
له آزادی رادیو د آزادی میلما خال اوری زموش میلما انزورگر خطات او شاعر محمد الله مسعود دی. راغلو اوس ستاسو شاعری ته تاسو شعر هم وایست، له شعر سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
ما خو مخکې مو چې شعر سره مې ډېر له ماشومتوب مینه وه. دا ځکه چې مونږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تره ده، خپله پلار هم شعر لیکلو، خو لیکنې هغه زیاتې کولې. کله به چې هغه شعر لوستلو یا به ترنم کې دغه شعر ښه ویلو که نه، ما باندې به ډېر ښه اغېز کوو. نو هماغه اغېز و چې ما لومړی شعر په 1908 کې چې زه په دریم سم شاګرد وم هلته مې دغه لومړی شعر ولیکه. بیا د کورنۍ تشویق ورو ورو بس کتابونه لوستلو، د شاعرانو سره پېژندګلوي وه چې دا د شعر هنر هم دغسې مخته روان شول.
شعر په باره کې څه فکر کوئ؟ په رسامي کې او په خطاطي کې ډېر کار ضرور دی، سره له دې چې تاسې وایئ چې باید ذوق ولري، مینه ورسره ولري، اما ډېر ممارست پکار دی، ډېر کار پکار دی، تمرین پکار دی. د شعر په برخه کې څه فکر کوئ؟
بله، تمرین خو ډېر مهم ده. ما خو د استاد لوی استاد استاد پسرلي خبره یو مرکه مې اورېدلې وه چې دغه شعر خو داسې ده چې اول ته لیکې دا ته خپل مال وي که نه، که ته خپور کې بیا دا ټولنې ته ځي. نو وای ما به چې شعرونه لیکله دا به ما بار بار اصلاح کوله، وای ډېر شعرونه ما سوي هم دي. نو ما دا زده کړي دي که نه چې شعر لوی هنر ده، که ته شعر ټولنې ته ورکوې دا دا مړه چې ټولنې ته یوه ژبه ورکوې. که ته غلط شعر خپروې یا داسې شعر خپروې چې هغه نیمګړی وي، یا پیغام ونه لري، یا ښکلا ونه لري، یا فکر ونه لري، یا آهنګ ونه لري، نو دا په ژبه باندې بیا اضافه والی نه ده، بلکې دا د ژبې سره یو خیانت ده او جفا ده. نو شعر ډېر زیات تمرین ته اړتیا لري. شاعر باید ډېره زیاته مطالعه ولري، ژور احساس، لوی فکر باید ولري چې دا باید شعر څنګه ولیکي، څنګه خپور کړي. دې په اړه
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوری زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. د نورو د شعرونو لوستل څومره تاثیر لري؟
ډېر تاثیر لري. یو خدا تاثیر ده چې کله یو بل شاعر لولي دغه د احساس، دغه تجربو، دغه د مشاهدو سره ته بلدېږي چې دغه شاعر په کوم هغه باندې دغه شعر لیکلی ده، او څنګه کافی ردیف سره تړلی دي، او کوم فکر یې ځای کړی ده، او څنګه موسیقي ورکړی ده شعر ته، څنګه خیال یې دغه په تورو کې انځور کړی ده. یو خدا خبره ده. او بل تا ته بیا دا احساس درکوي چې زه ځینې خلک چې شعر ولیکي وایي دا ما لیکلی ده، هغه تکرار غونته خبرې. که ته ډېر شاعران مطالعه کوې ته پوهېږې چې دغه زه چې کومه خبره شعر کومه دا مخکې ما له بل چا شعر کړی ده، او دا هم سره کېږي. بل دغه د سړي هغه د شعر چې کومه برخه ده، د فکري زاویه چې ده که نه، د نورو شاعرانو په لوستلو سره دا پراخېږي، دا بیا ډېر لوړ فکر کوي، او شعر یې بیا داسې چې د چا نه متاثره کېږي هم نه. ځینې دا خبره کوي که ته بل شاعر مطالعه کړې اول ولې ته به ترې متاثره شي، نه نه، که ته ډېر شاعران مطالعه کړې د دوی د مطالعې ته کولی شي چې ته یو نوی سب، یو نوې لاره بیا جوړه کړې.
پر رسامی و شاعری و خطاطی سربیر نور چه مصروفیتونه لري؟
بلحال خو زه استاد یم، نور داسې خاص مصروفیت نه لرم. یو ښوونیز مرکز لرم، بل خپله د سپورت استاد هم یم، د رزمي لوبو د استاد یم. بس دغه درې کاله کېږي چې پوهنتونه فارغ شوی یم، نو خپل کلی مرزکی ولسوالۍ ته راغلی یم، دلته دغه فعالیتونه اجرا کوم د معلم په حیث باندې.
بله، معلمي کوي. په څه تدریسوي؟ تاسو د سپورت یادونه وکړه، او سپورت تدریسوي او که نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه، زه خو یو مکتب کې استاد یم، دغه د یو موسسې یو مکتب جوړ کړی ده، البته د جونو ټولګی ده، دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد یم. هغه د مګه د مارت په حساب باندې دغه مونږ نظامي تدریسو، اوس دغه کوم ټولګی چې ما پیل کړی ده تر دریم سیم پورې رسېدلی یو. په سپورټ کې بیا زه عملي مونږ کار کوو، تدریسو نه، داسې یعنې یو کلب خپله لرم، هلته زه دغه تمرین ورکوم شاګردانو ته، د پیپیډ برخه کې، د رزمي لوبو برخه کې، دې کې دغه مونږ فعالیتونه اجرا کوو.
د سپورټ سره مو څنګه جوړه راغلې ده؟ او بیا خصوصا مارشل آرټ یا هغه رزمي سپورټ
کور سره خو زما اړیکه تقریبا زه دیارلس کلن وم چې ما لومړی ګردیز کې دغه د بدن ښکلا ورزش شروع کړی و او بیا ما هغه تقریبا اوه اته کاله هغه تمرین مخته یووړ او په ملي ټیم کې مسابقې وکړې ډېر وړتون ته لاړم ته مې لوبې هم وکړې په دې برخه کې بیا نو داسې شوه چې کله زه کلي ته راغلم د اوبښې دي هلته مې چې ما بدن ښکلا ورزش کوی سره څنګ کې مې د بوکسینګ ورزش هم کوو اسې انې دا یو مونږ نه کولای شي د کټ کې دا ورته شوکمه په چې کلی تر هغه بیا دلته ما راځي فکر وکړ چې دا د بدن خولا د جیم جوړول دا نه ممکنه ده ځکه چې یو کو مثال امکانات دې اړتیا ده ورته سره هغه کې مطلب کې بیا ما دا یو رزمي هغه ورته جوړ کړو د ورزش چالتو مثال دوی دغه د رزمي لوبه غږ د کې چې موږ هر جمعه چې دا منډه وو ځکه ته ما چې هغه د سپورت هغه سودی باندې جواب شوې ده مخه بداسو چې چا بدل تمنډه کوله کنه دی په سیبل د احساس کو غوسو چې سهار وزم کنه دی په خو مر سړی راوځي دی چې زه ګورم دی قدم وهي نو زه دی خوخه احساس کوم چې هغه موږ دی سپورت هغه موږ دی منډه هغه چې اوس خلک مر راوځي وی دی قدم په هلو یا دی منډه پر ځخ باندې خوشي وي دی او د خپل دی وجود خیال ساتي
تاسو دی روزنیز مرکز یادونه هم وکړه اما که مو اشاره هم دی سپورتي مرکز ته وکړه کوم بل مرکز دی
یو ښوونیز مرکز مې هدف دا چې یو کورس لازم تاسو بیا خپل انګلیسي تدریسوم املاین شا برخه ده د خطاطي رسامي برخه ده هغه تدریسوم بل به خپل دغه دی کلب یو بل برخه کې ده بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي
بل بل دغه شامل دي بل
نو اوس کراته و چې بل دومره ډیرو مصروفیتونو او لدومره ډیرو مسلکونو سره ژوند څنګه تیریږي په تاسو د سهار چې راویخیږي اولین کار مو څه وی
ژوند خو ښه تیریږي که تیریږي باید دا سی جوړ کو چې تاسو ژوند باید ښه تیر کو سهار کو چې زه راویخیږي ما ول خو پلان مې جوړ کړ وی یعنی هر شپه ځان ته یو سی پلان جوړ ما چې زه دا ورځ به څنګه تیر کړم سهار کې خو زه د چای نو وروسته د جنو مکتب لرم تر یولس نیو پورې بیا د گرمې ډوډۍ مې بیا د خوبنی شروع کی چې پس هم پورې دا کوم ګروپ ما ستړیا شته ستړی وم خو تاسو انګیزه لرم کنه چې چاته مې خیر وسیږي هغه څنګه ده کنه نو بیا ډیر د خوښۍ احساس وکوم
یعنی ک څوک هر څومره مصروف وي هر څومره ستړی وي دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي وجدان یې آرام وي همداسې ده
بله بالکل بالکل او بل خدای دې خدای لوی انسان چې مصر د هنر غشته ده کنه که زه څونه ستړی شم یا زه مثال شیر واخلم یا د استاد پسرلی شیرونه شو یا د کاروان صاحب شه دروش درنی شو یا د تنور نوولونه غزه خپل کور کې تقریبا شپږنیم سو کتابونه لرم یو ورکوټه وانت کتابونه مشته نو بس هغه د کار سره په بل کار باندې بیا بس نو ډېر هغه ځان چې مثال که زه ستړی وم فزیکی چې یو شیر ولولم یا خپل رسامي وکم یا بل چې څه شی وګورم کنه نو بیا بیرته جوړ شمه تکیه شمه ډاډ شمه
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی تاسو چې دومره ډیر کتابونه لري له نور سره هم شریکوي
بله بله ما دغه دیندارتون هغه وکړه ذکر مې وکړ چې ما دغه ځوان دتونه جوړ کړ په دې کې ما سلسله ټوک کتابونه غته یې ونداري تا بیا می خپل شاګردانو ته د کورس کې د سیستم ما جوړ کړی دا چې دوی ته دیونه لپاره ځکه کتابونه ورکوم په هر کس پسې کتاب برسمه چې دا کتاب مې پلان کې تا ورک بیا دیونه په اخر کله چې د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې دی باندې خبرې کې چې د کتابونو د چی شي تکړې دي دا شانت مهم او څنګه مطالعه ک بیا نور علاقه نه پوښتنه کوي پر اتون کې ونه کې به دی لپاره ځکه کتاب بدلوم هغه کوشش کوم چې دوی په سویه باندې کتابونه مثال ځینې نوولونه دي لنډې کیسې دي د ارواپوهنې ځینې کتابونه دي شیرونه برخه ده دا دوی ته زور کوم بیرته تر اخلم به په نور شګیدانو باندې اخو مله سي دي مطالعه او سیګر شافر سم ورته جوړ کړی دا
ځینې خلک تشویش لري چې وای مطالعه کوم شه وې ده خصوصا د انټرنیټ لکبله یا د نورو مصرفیتونو لکبله یا د اقتصادي ستونزو لکبله ستاسو په سیمه کې څنګه تاسو به شاید ښه تجربه ولرئ ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوي او اته په خبري کوي
بلې کزو دغه هغه باندې وګورم کنه چې دغه د نسل حساب هغه کسان چې مثال عمر نه تر ډیر شکرونه فورته دي هغه خو په داس زمانه کې خشي وشتل ته د مکتبونو غیره نو یعنی هغه دومره سواد نه لري هغه کسان چې مثال دغه اوس کوم نسل د پنځوش نه راکته کومه کټګوري شي دا هغه مثال چې په لوست د کوي شي مکتب ته ځي نو دوی ماشره ډیر تکړه دي خې دي ځکه یو خپل ته څه وایم چې نیټ کمزور دی یعنی ډیر خلک نیټ سره سره نه لري نو ما خپل کوم راځي چې دی یا د مکتب شاګردان زګورم یا د خپل کور شاګردان ګورم د چې دی چې زګورم نو دوی مطالعه ته زیات وخت ورکوي
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي
زه خپل خدای ته چې دغه کورس ما دوی ته د ناول لوستل لړۍ هم پیل کړی دا ما تقریبا شپږ ناول دوی ته ولوستل دغه د کال په جریان کې خدای دې وبخي د استاد نصیر احمد احمد نو علامه ورته ولوسته دوی هم کې دغه د کیسو د شیرونو او دغه د ناولونو برخه دی ډیره خوښيږي
خدای مو خوشاله او کامیاب لرل خدای په امان
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور ملوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور ملوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی ولی داسیوشی ولی ولی داسیوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدور ملشی پترنگ پترنگ وختونا دی پستر ستر گوڑان داشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدور ملوشی ولی ولی داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدور ملوشی بخشانا متکیگی پاپن زایا متکیگی پاپن زایا چه مشکل سارا نشی ولی والی داسی اوشی چه گلاب گلاب زانان میں اپردے مزدور مروشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی والی داسی اوشی ولی والی داسی اوشی چه گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور مروشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدور مروشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدور جو کہیں دو ککڑے ہے سب تو قسم چمیار بل لےونا اخر راضی جانان میں نشتا ہو اول اختر دے چھ بیار ہے تیرا ماں او اپنے اختر خوشحال نہیں ماں کلی وال جی نہیں دخار دا دکلی خلق یو سادہ سادہ مزرنا تزرم لو بچ چا اکڑے ہو اس بٹولو مر ازاری گرزی مینا مینا دکو کو ٹھوکو ندا سڑے د جنون ہت رسوینا پسند کتیار مین کے گی ہو میندا نویو پسڑو لو بے کوینا مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا زڑگی بنا میں لالی اخڑا ہے زڑگی بنا ہو میں لالی اخڑا سوس پزڑکے ہے ہم بچانا نو سی ہم لے و نہیں کڑما باور میں کھڑے زڑ میں جاڑی پپا کمینا میں یار لو بے کھڑی دینا لری جانا اس لیار دا دی سنگا سودا کڑما نتی بخشم کم اس لیارا ہے و مطلبی خندا دی زخطا و تما سورے